وایس اف امریکا دیوان د نوې خبری خبرونه مهم سره ټکی. د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی د خالی یا شنبه په ورځ د هیواد د اټمی پروګرام په حق لا د امریکا صدر ټرمپ د خبرو بلنه رد کړه. وایي د هغه په قول د خبرو هدف په ایران باندې د نورو بندیزونو لګول او د توغندیو پروګرام محدود کول دي. بل لخته د ایران سرکاري میډیا وایي چین، ایران او روس چابهار ته نږدې اوبو کې ګډ مشقونه کوي. او د شام د امنیتي ځواکونو د پخواني صدر بشار الاسد د وفادارو وسلوالو ترمنځ د دوو ورځو جګړو کې د زرو زیات کسان وژل شوي. د برطانیې د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې په وژل شوو کې 215 څلوېښت ملکي وګړي هم شامل دي. د شام ولسمشر احمد الشرا د یکشنبې په ورځ د ملي یووالي او ټولنیز ثبات د ساتلو غوښتنه کړې. او د لیویز چارواکو په وینا د بلوچستان په بولان سیمه کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې د وسلوالو په ډزو دوه امنیتي عسکر وژل شوي او دوه ټپي شوي. چارواکي وایي پیښه د جمعې او د شنبې په منځنۍ شپه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې تورخم د خلاصولو لپاره د پاکستان او افغانستان د دواړو خواوو د مشرانو، سوداګرو، مدني فعالانو په ګډون نن د سفري نقطې په سر د جرګې تابع شوې ده. د دې او نورو خبرونو د رپورټونو تفصیل لپاره راسره د خبرونې تر پای عمل پاتې شئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار یکشنبې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 9 ده. وخت شوی په پاکستان کې د شپې لس، په کابل کې د شپې 9 او په واشنگتن کې د غرمې 1 ده. په دې خبری خبرونه کې درته زنه سورلا خان هرکلی وایم. د اول هم د خپل مهم رپورټ په لوچ د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ د خوا ایران سره د جوړجاړي د وړاندیز وروسته د ایران مذهبي مشر د امریکای سره خبرې رد کړې دي. سر ټرمپ ویلي د ایران سره د فیصله وخت راغلی، خو ایران وایي په دوی خپل خواخوا ورته پل کیږي. نور تفصیل تاسو ته هم د ډیوا همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په اوول آفیس یا صدارتي دفتر کې د ایران په حق له اوول چې دوی د فیصلې وخت ته رسیدلې دي او د ممکنه پوځي اقدام په اړه یې هم پټه اشاره وکړه.
But we have a situation with Iran.
کومنګ د ایران سره په داسې حالت کې یو چې ډیر ضربه یو څه پیښی، ډیر ضربه پیښی. زه فکر کوم چې ډیر ضربه تاسو د دې په اړه باندې خبرې وکړي. هله د چې مونږ یو د سولې تړون ولرو. تاسو په هیګي زه د طاقت یا کمزوري نه خبره نکوم. زه هڅه دوایم چې د بلې لارې په ځای زه به د سولې تړون لیدل غواړم. خدا بل لارې بستون زه حل کړی.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ منلې وه چې له ایران سره په اټومي تړون باندې خبرې اترې کول غواړي او د دې لپاره یې د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائی ته یو خط لیږلی دی. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د امریکا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې ځینې سرزوري حکومتونه د مذاکراتو په نامه خپلې غوښتنې په مخالف فریق منل غواړي.
مسئله
ستونزه یوازې جوهري کشالنه ده. دوی نوې غوښتنې راپورته کوي کوم چې یقینا ایران نشي پوره کولی. د هیواد د دفاعي او نړیوال توان په اړه به غوښتنې وي. دوی به له ایران غواړي چې ځینې شیان وکړي، له ځینو ځانګړو خلکو سره ووینئ، د یو ځانګړي ځای ته لاړ نه شئ، ځینې توکي جوړ نه کړئ. ستاسو د میزایل واټن باید تر یوې ټاکلې فاصلې زیات نه وي. آیا دا ممکنه ده چې څوک دا ومني؟
اسرائیل او امریکا دواړو خبرداري ورکړي دي چې دوی به هیڅ کله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي، چې ترې د پوځي شخړې پیدا کېدو ویره ده، ځکه چې تهران د وسلو کچې ته نږدې یورینیم ته وده ورکوي او دا هغه څه دي چې یوازې د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه یې کوي. صدر ډونالډ ټرمپ په ایران انتهایی فشار راوستلی دی. د سٹیټ ډپارټمنټ وایان ویلي د ایران په اړه د ټرمپ د کمپین مقصد د دوی جوهري ګواښ ختمول، د بیلیسټک میزایلو پروګرام یې راکمول او د ترهګرو ډلو سره د دوی مرستې پرې کول دي.
ان لاین وذ نېشنل سکیورټي پرزیدنشل میمورانډم نمبر 2
د ملي تحفظ د صدر د دویمې یاداش سره سم موږ د هغو ټولو بندیزونو د استثناء یا رعایتونو کتنه کوو کوم چې ایران ته په څه ډول مالی یا اقتصادي مرسته ورکوي، او موږ د عراقي حکومت نه هم غوښتنې کوو چې څومره زر هم کېدلی شي د ایران په بجلی خپل انحصار راکم کړي.
عراق د ایران نه بجلی اخلي او امریکا عراق ته د لړکې استثناء ورکړي، خو په اتم مارچ ختمه شوې استثناء یې نه ده نوې کړې. او عراق ته ویلي د بجلی د ترلاسه کولو نورې لارې ولټوي. ارباب محمد علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
بل لخت د شام سوریه د جګړې د ساریو برتانوي ادارې ویلي د شام په ساحلي سیمو کې د نښتو له امله د وژل شوو کسانو شمیره له 1000 کسانو څخه غوښته ده، چې په کې لویه شمیره د عامو خلکو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د شام له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې جګړه دې په سمدستي ډول ودروي او د نړیوالو بشري قوانینو خیال دې وساتي. نور تفصیل تاسو ته هم د ډیوا همکارانو شروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو سیمه ییزې همکاري چارواکو په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه باید د نړیوالو بشری قوانینو پر رڼا کې عام خلکو د هغوی مال جایداد خوندي کړي شي. په بیان کې ویل شوی چې د شام د تارتوس او لاتاکیا صوبو په شمول د هیواد په غربي سیمو کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ګڼ شمېر عام خلک وژلي او ژوبل کړي دي. په 13 دسمبر کې د بشر الاسد د حکومت د رانسکورولو وروسته په شام کې دا تازن خطه د دمشق د نوي حکومت په ضد ستر ګواښ بلل کیږي. د شام موقتی صدر احمد الشرع د جمعې په ورځ ویل څوک چې عام خلکو ته زیان رسوي له سختې سزا سره به مخ شي.
سنبقى نلاحق فلول النظام
من بعد را پردول شوی حکومت پاتې شوی خلک د لاس لاندې راولو. هغه کسان چې له ظلم او جبر نه لاس نه اخلي، هغه څوک چې د خلکو پر ضد یې جرمونه کړي، او هغه کسان چې د سلامتیا او ټولنیز امن د کمزور کولو هڅه کوي، موږ به د انصاف عدالت ته راولو.
د شام د بشری حکومت د سارې ادارا چې مرکز یې په برتانیې کې دی وایي د زیارت پنځمه ورځ راهیسی روانو نخطو کې تروسه د زرو نه زیات کسان وژل شوی چې و 15 سلويخت پکې عام خلک دی او د دې ترڅنګ پکې د شام 15 عسكر او د پخوانی صدر بشر الاسد 25 وفادار هم شامل دي. د شام حکومت وای په ساحلي سیمو کې د یاغیانو او جګړې کابو کولو لپاره لوی شمېر ځواکونه استولې دي.
مونږ د حلب نه روان شوی او دا د امنیتي ځواکونو د قافله د دې لپاره ده چې د شام په ساحلي سیمو کې د ریاستي ځواکونو مرکز کې د خپل ورونو سره مرسته وکړي. خو که هر ډله چې د قانون څخه بهر کیږي، دا که خدای ته منظور و ورته به ماتې ورکړي او قوي ریاست به پرې د پاسه کړي او ورسره به حساب وشي. ټول به د حکومت د جوړولو لپاره کار وکړو.
رائټرز خبري ادارا په خپل رپورت کې وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په شام کې حکومت پلوه سونی وسلوالو د پخوانی صدر بشر الاسد د لګکی الوی ټولنې غړو په ضد انتقامي بریدونه پیل کړي دي، چې دا د حیات التحریر الشام ډلې لپاره یو لوی گزار بلل کیږي. رائټرز خبري ادارا وایي ساحلي سیمو کې یو ځل بیا زیات شوی تاوتریخوالي په دمشق کې عام خلک اندېښمن کړي دي.
القتال هم شان شو هذا القتال
ولی جګړه روانه ده. مونږ نه پوهیږو ولی دا ست الوی فرقه جنگیږي، د څه لپاره دوی څه غوښتنې دي او څه غواړي. دوی باید هوښیار شي او خپل ژوند او د خپلو ماشومانو ژوند او جایدادونه وساتي، ځکه دا جګړه بې معنی ده. دا یوه لویه غلطي ده. مونږ باید یو شو، دا هیواد وژغورو او خپله بریا وساتو چې مونږ ته په لاس راغلي. مونږ یوه لویه لاسته راوړنه لرو، باید چې وساتو او بل سره مینه وکړو. دا هیواد د ټولو لپاره دی.
په شام کې تازه خونړیو انخطو نړیوال هم اندېښمن کړي دي. د شام نو واکمنو اسد پلو علویانو ته ډاډ ورکړي چې خوندیتوب به یقیني کړي او په ضد به هیڅ انتقامي بریدونه نه کیږي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه تاسو نه خبرېغه د واشنگټن سټوډیو نه ګوري. حماس وایي د غزې اوربند په دویم پړاو خبرو پیل کېدو لپاره مثبت نه خښته، بل خو ټرمپ د حماس سره د نه خبرېغه خبرو او بیا رستی معلومات د غزې سدي مو سره هم په دې اړه باندې د نیویارک نه سټوډنټ کې جنگي خاطر سره ملګری شوی. ستاسو مشه په خیر راغلی جنگي خاطر سره. اولنی پختن به هم دغه کوچې د غزا چې کوم جګړه روانه و د هغه د غلطه د مرستو رسول بندیدل او بیا کوم معاملات چې هغه وس هم روان دي او رستی معلومات یې سدي
بالکل ډیر شیزونه روان دي ډیر صورتي بدلونه روان دي په پدې سیمه کې یو طرف ته لکه تاسو ذکر وکړلو چې اسرائیل له طرفه په غزا باندې هر قسم ته امدادي سامان لیګل بند کړل شوی دی نن اتم ورځ ده چې دا بند دي هر قسم ته رسد بند دي او بیا لږ سات اول د اسرائیل چې کم انرژي وزیر دی یعنی دغه توانایي وزیر چې کم دی علي کوهن هغه دا اعلان وکړلو چې مونږه غزا ته بجلی هم بندو او هغه دا وینا وا چې د دې مقصد دا دی چې مونږه په حماس باندې دا فشار دیاتو چې هغه خلک خوشي کی چې کم اسرائیلیان په حماس په قبضه کې دي او د دوران کې په غزا کې د خوراک کمواله ډیر زیات دی او ډیر زیات شوه دی نن خبرونه دا سړي چې په غزا کې لکتر لګه سلور خان یونس خار کې سلور لوی بیکری وچ کمزه بو خوراک تقسیم دی لوغه لوی مرکز او هغه ټول بند شولې او تړل شولې تکه چې خوراک نشته دی اب د ک شانته په مختلفو ځایونو کې د ملګرو ملتونو د طرفه دا ویره اخکار کیږي چې دلته کې دیشي سو ځایونو کې قحط راشي ځکه چې تکي ثایل د طرفه هر قسم ته خوراک بند کړل شوې دي او ورسره اوس بجلی هم بند شولا او ورسره ډیرو ځایونو کې چونکه فیول نشته دی یعنی تیل او پټرول نشته دی نو هغه د وجه نه جنریټر نه چلیږي نو ډیر هغه سہولتونه چې کم تر اوسه پرې د فلسطینیانو ته موجود وو هغه هم ختم شولو نو بنیادی توګه باندې هلته انساني ژوند ډیر زیات خطرناک شوی دی او په دې دوران کې په مغربي غاړه کې هم یعنی ویسټ بینک کې هم اسرائیل مسلسل عملیات کوي ورسته سبوده کې اسرائیلی عملیاتو په نتیجه کې په ویسټ بینک یا غربي غاړه کې تقریبا 30,000 فلسطینیان بې کوره شوی دي نن هم دا خبرونه دي چې اسرائیل جنین او هبرون دوا خارونه دي د ویسټ بینک یا د غربي غاړه الته کې عملیات کړی دي او الته بلډینګونه تباہ کړی دي امدا که شانته چې کم غزا دا غزا کې هم خبرونه راکړي دي چې اسرائیل بمباری کړی دا چې کم کې دوه فلسطینیانو پل ژوند دیللې دي نو په امید توګه کوم غوړ انساني یو بشري ناورین کول تا ول در موجود وو خو دا موجوده حالاتو سره دا نور خرابېږي لګیا دي
یو خو دا اوربن اولنې پړاو یا دویم پړاو ته تګ په ډېر باندې خبرې هم روان دي د دویم پړاو ته یا د اوربن تګ یا په لومړی پړاو غزول دي کې اختلاف څه شته څه پاتې دي ډېر درو
اختلاف دي او بیا هغه اختلاف په وجه باندې یو عجیبه صورتحال جوړ شو دی ګوري تر اوسه پورې یعنی دا وخت هم لکتر لګه سلور امریکایان یعنی داسې خلک چې چا سره امریکنې پاسپورت دی هغه د حماس په قبضه کې دي يرغبل کسانو کې سلور امریکایان هم دي قطر ورسته سوروزه کې امریکای سره دا رابطه وکړلو هغه ته ویل چې داس چالو کوي کتا سودا غواړي موږ تاسو سره حماس سره تاسو مخامخ کوو تاسو هغه سره کېنی او خپل چې کم يرغبل کسان دي د یب دک شانتي خبرو په ذریعہ تاسو خوشی کول شي او په دې نه پاس بیا اډم بویلر چې کم دا امریکای هاستیج د لپاره خصوصي استاد دی یعنی يرغبل کسانو اس خوشکول د لپاره یو خصوصي استاد د امریکای اډم بولر هغه بیا مخامخ براه راست خبرې ترې کړې دي حماس سره او بیا هغه نه پس نن د سټیو ویټکوف چې کوم د امریکای خصوصي استاد د صدر ترامپ د منځني خطیز د لپاره هغه د بیان مخه تراغله دي چې حماس سره چې کوم د مونږه براه راست خبرې شوې دي دا کافي مثبت دي او دې دا کافی لکه مددګار ثابت دي او بیا غدام ویل چې کیږي شي چې راراون اورل کې ستړون وشي او ستړون کې دوا اڑخونه دي چې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه یو هغه چې اسرائیل دا غواړي او سره امریکا هم دا شامل ده پکې چې حماس دې ته تیار شي چې دا او چې کم دا اوربند تړون اول پړاو چې کم دی دې کې ایکسټنشن وکړو. او د دې مطلب څه دی؟ بنیادی توګه مطلب دا دی چې دې دوران کې اسرائیل دوباره جنگ شروع کول شي خو حماس به کسان خوشي کوي. او حماس په دې باندې ټینګار کوي چې نه موږ دې ته تیاری کو چې دویم پړاو باندې خبره وکړي او بیا هغه نه پس مستقل اوربند طرف ته لاړ شي. ځکه چې دویم پړاو کې کتا سو پاګه باندې خبره کوي نو دوه کار وکيږي. یو دا چې اسرائیل به مکمل انخلا کوي دا غزانه دا پورا غزانه، او دویم دا چې الته کې به مکمل اوربند وي، مکمل جنگ بدی به دوباره جنگ به نه شروع کیږي. دا هغه شرایط کې شامل دي چې دې باندې اول هم خبره شوی و. نو هغه په دې باندې ټینګار کوي اوس بنجامین نتنیاهو چې چا باندې اوس کور کې هم فشار دی، چاغه خلاف مظاهره وغیرہ کافی کیږي لګیا دي، او بیا عدالت امریکه او د حماس ترمن را براه راست خبره ترې شروع شولې. نو نن نتنیاهو دا اعلان کړی دی چاغه خپل کسان بلیږي قطر ته چاغي دویم پړاو یا اول پړاو په حوالہ خبره ترې وکي. دا کارنه ده چې حماس په د اسرائیل په کم باندې خبره کول غواړي، او ما تخکاری چې په دې باندې خبره ترې کیږي. نو یو چې کم اختلاف دی هغه دا چې مستقل اوربند یا بیا دا اوربند جاری او ساتي یو څو ورځې د پاره هغه کسان خوشي کی، او اسرائیل چې هر کله غواړي بیا جنگ شروع کول شي او دا چې خپل فوج بم ساتي.
صحیح د اوربند خبره یو کا بل د غزا باندې حالت په خلکو باندې د خوراک باندې دل نو دغه مسله کوي، خو کچت د مسلې حل کیږي او مخ کیږي او پلان راځي. نو د غزا د مستقبل په اړه باندې آی واز صدر ترامپ چې کوم خبره کړې و هغه به وي، او ک نور هم داسې خبرې کړې دي د مستقبل په اړه باندې بچوي؟
بالکل دا ډیر لوی سوال دی. یعنی یو طرف ته خدا سوال دی چې کم باندې مونږ خبره وکړه چې اوربند آیا دویم پړاو ته تک پکار دی، چې کم اول فیصله شوی و چې د درې برخې به اول پړاو دویم او دریم کې به بیا تعمیر نو کار شروع کیږي، او تعمیر نو کار دریم پړاو بکا دی چې کم ته مونږه یا نړۍ کې ټول خلک د ډے آفټر وای، یعنی چې کله جنگ ختم شي نو هغه نه پس پسوي. دا یو لوی سوال دی. صدر ترامپ چې کم خپل تجویز ورکړو هغه تجویز دی، صدر ترامپ چې کم دی هغه وایي چې دا زما تجویز دی چې پکار د چې دلته کې مونږه د فلسطینیانو ټول وباسو او دا علاقه مونږه بالکل یو نړیوال خار ته نه جوړ کړو. او الته کې اول خو چې فلسطینیان نشي راتللی، بیا سدسیو وی چې او راتلی شي، خو هغه په دې باندې ډیر زیات لکه مکمل پلان ښکار کړی دی چې نور څه پکې شامل وي. خو دې دوران کې بیا عرب هیوادونو صدر ترامپ تر اختلاف په بنیاد باندې هغه دا وویل چې موږ به خپل پلان راوړو، او بیا مصر په دې باندې کار وکړلو او مصر یو پلان راوړلو چې کم در لاندې هغه کې دوه درې اهم اړخونه دي. یو خدا ده چې اسرائیل به یقینا چې مکمل توګه باندې انخلا کوي، دا چې کم د غزه تعمیر نو کار دی دې د پاره درې پنځوس ارب ډالرو یو بجټ جوړیږي چې کم کې نړیوال قوتونه پیسې اچوي، او بیا دا چې غزه کې امن ساتلو لپاره به نړیوال فوج راځي، امن فوج به راځي، هغه به تل موجود وي. او بیا دا چې د غزه باندې چې کم څوک به حکومت کوي نو هغه به یو آزاد ماهرانو په مشاورینو په مشتمل یو کمیټي به وي، هغه به غزه کار کاروبار چلوي، او په دې باندې عمومي چې کم هغه به کوي چې کم بره په ناست وي ټولو کې زیات چې کم جاج په اخلي هغه به پیلسٹینین اتارٹی وی، یعنی محمود عباس چې کم حکومت دی دا هغه به چرته نه چرته پکې لاس وی، او بنیادی توګه باندې انډیپینډنٹ ایکسپرٹس دی ورته وای، یعنی چې کم آزاد پوهان دی هغه به دلته کې کار کاروبار چلوي، چې کم دی کې امداد رسول تعمیر نو کار کول دلته کې امن ساتل، او چې کم دا جواند یا د یو حکومت چلولو چې څومره ډخونه دي هغه ساتلو باندې. خو دا هغه پلان دی چې کم صدر ترامپ او اسرائیل دواړو رد کړی دی. خو پرون یعنی هفته په ورځ فرانس، جرمنی، اټلی او برتانیا دا یورپ لوی قوتونه دي، هغه دا اعلان کړی دی چې مونږه د عرب چې کم پلان دی د مصر د طرفه چې کم پیش کړل شوی پلان دی مونږه د هغه حمایت کوو، ځکه چې دا زیات حقیقت پسندانه دی. نو اوس کتل به دا غواړي چې په دې باندې وخت کې کوم خبرې ترې کیږي، او ټول کې اوله مرحله خدا ده چې دا خبره یو دائمی اور بل طرف ته لاړ شي چې دا جنگ باقاعده ختم شي او بیا هغه نه پس دا فیز برازی او یقینا چې دا ډیر مهم دی او په دې باندې خبره ترې روانه دي او پلان چې کم دی هغه عرب هیوادونه ټول او د مصر سره ولاړ دي اوس ورته یورپ هم شامل شولو. مخالفت فی الحال امریکا او اسرائیل کوي.
ډیر زیات مننه کوم جنگ رک صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولو جهان مننه.
ډیر مننه ډیر مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
در وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه تاسو نه خبرېږه د واشنگتن ډی سی استودیو نو ګوري. د بلوچستان په بولان سیمه کې د امنیتی ځواکونو د وسوالو ترمنز نښته شوې چې په نتیجه کې د وسوالو په ډزو دوه امنیتی عسکر وژل شوې دي او دوه ټپي شوې دي. بل لوري ته وسوالو په خوزدار کې د پولیسو لویز ځواک تھانو ته ورچولې. نور حال تاسو هم د سیمه نه ډیوا خبريال حفیظ الله ستورې شرانی وړاندې کوي.
د بولان د لیویز چارواکو په وینا د جمعې او شنبې په منځنۍ شپه په بولان کې وسلوالو د اف سي ځواک پر پوسټه برید کړی چې دوه عسکر پکې وژل شوی او یو ټپي شوی دی. وای وسلوال له برید وروسته نږدې غرنیزې سیمې ته تښتیدلی چې د هغوی د لټون عملیات روان دي. د چارواکو په وینا په همدې ماښام د بلوچستان په خوزدار اورناچ سیمه کې هم تر سل زیات وسلوال بریدګرو د پولیس او لیویس پر تانو ډلیز برید کړی. له دولسو عسکرو څخه وسلې او یو موټر تښتولی او دواړو تانو او یو موټر ته اور اچولی. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د څو ساعتونو لپاره د یادې سیمې بازارګۍ او هر څه په خپل ولکه کې اخیستي وو او له هغه پس تښتیدلی.
ملک مطلب د تباہی سره مخامخ ته ملک په پېښور کې څال ده په بلوچستان کې څال ده د کراچي خواته دی مطلب لزر روپی ځوند تر کراچي پورې سیدی بیر تر ازي ځوند دي ځانه بولی دا څه ځوند ده پاکستان کې دا څه ځوند ته دا ماته راوخه دا ځوند په دای ځوند ترس راغلی دی پاکستان تاسو لیدلې ده دا ځوند.
د ریپورت د جوړولو تر وخته د دې بریدونو ځمواري کومېډالې نه د منلې خو تر دې وړاندې اکثره ورته بریدونه بلوچ بلتون پالو تنظیمونو پر ځان منلې. روان کال د جنوري په میاس کې هم د خوزدار په تحصیل زهري کې وسلوالو هم دغه ډول بریدونه کړی وو چې پکې سرکاري دفترونه بانک او امنیتي پوسټي سوځول شوی وي. د هغه بریدو ځمواري ناقانونه ګرځول شوی ډلې بیالي منلې و. بل لوري ته د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټي په کورنۍ ضلع ډیرا بوکټي کې پر یو کور په لاسي به مبرد کې یو ماشوم وزل شوی. سرپراز بوکټی سمودا وړاندې ویلی وو چې وسلوال تر 15 منټو زیات وخت پوري د تمکیدو او لارو بندولو توان نه لري.
کینټک مې جاری اور
نو دا په بلوچستان کې اول وار دی چې په نامنې کې زیاتواله راغلی. آیا تاسو ته په 2009 هم کې حالات په نظر نو راغلی؟ نو له وخت سره حکومت پر لاندې کچه د عملیاتو کولو ته روان دی. نو حکومت په مشکوکو سیمو کې په احتیاط سره استخباراتي مستقیمه فزیکی او غیر فزیکی عملیات تر سره کوي.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د فروری میاس رپورت دی چې په فروری میاس کې په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچ وسلوالو بلتون پالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. رپورت زیاتوي د فروری په میاس کې په ټول پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر 121 دی چې له جملې په بلوچستان کې په 20 جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 45 تنه ټپي شوي دي. رپورت وایي تر ټولو زیات اغیزمن نو صوبه بلوچستان دی چې د دې پیښو د شپې ته پیسه د مرګ جوړ له یوازې هم په یاد صوبه کې سوي. حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټا.
د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د پاکستان او افغانستان دواړو خواو بشرانو سوداګرو او مدني فعالانو په ګډون نن په تورخم سفری نقطه کې د جرګې را جوړولو تابع شوه. دغه جرګه د لپاره جوړ کړ شوه چې دغه پیدا شوه ترخواله د خبرو اترو د لارې حل کړي او دروازې پرانستل شي. بلخوا د لارې د تړل کېدو پر ضد د ځایي مشرانو سیاسي کارمندانو خارګه خو لخوا امن لارین هم را جوړ کړ شوه. تفصیل تاسو ته هم د خبر نه د ډیوا خبريال فرید شنواره وړاندې کوي.
د تورخم لارې د تړل کېدو په ضد د خیبر لوړګي سیمې سیاسي کارکونکو سوداګرو او مدني فعالانو د امن لاریون کړای او د دواړو هیوادونو د واکمنو نه غوښتنه کړې دغه پوله د خلکو تک او راتک او روزګار لپاره زر تر زره خلاص کړای شي.
همغه روزګار خو بيخي په ټاپه باندې درې دلای دی ځکه چې روزې مبارک میاشتا دینه لس ورځې مخکې دا پوله بند شو. مونږه خو وې چې دا غلس ورځې به مزدوري وکړو بیا پروژه کې زموږ ته اسانتي آي او بعد امرغه لس ورځې مخکې بند شو او بیا په دې کې جنگ امر راغی هغه سره زموږ ډېر زیات متاثر شو. بالکل زموږ نغرای سوړ دی او موږ کارونه بند دي. بالکل نور زموږ ته ډېره سخت ستونزه او خپل خرچه نه برابرېږي خپل بچي او دا کورنۍ موږ ډېر په مشکله باندې ساتو.
تور حملاره د فبروري 28 نیټه راځي ورسته له هغه وټړلې شو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ترمخه افغان طالبانو په ممنونه ځای کې پوسټا یا ودانی جوړوله. د امن لاریون را جوړون کې وای باید دواړه هیوادونه د غستون زده خبرو اترو دلاري حل کړي.
خو دلته ډېر غټه ستونزا دا جوړه شوې ده چې د خلکو د متاثر کې دوه سره سره بیا کاروبار هم متاثر شوی دی. هغه کاروبار تاسو یې نه چې دلته ک ټیکسی سټینډ دی ټیکسی والا دی یا ور سره مونږ په دغه هغه باندې د لیبر مزدور خلک چې ګنده غوټه وړي راوړي دین علاوه ور سره د کسٹم کلیرنګ ایجنسی د تورخم کې بټی دی یا ځای خلکو نور دکانونه د روزګار تقریبا چې دلته راتیا پی صد خلکو ډیپند په دغه تورخم کرخه باندې نو هغه هر څه بند کړی شوی دی او د ټولو خلکو چولې بند دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو لوی تجارتي لارې د بندیدو له امله دواړو خواو ته په زرګونو شمیر کې د مالونو ډک گاډي رئیسار شوې دي. د تر څنګ مسافر او ناروغان هم په دغه لارې د اوختو پټم دي.
څنګه چې دا د یوې مسالې حلم نه دی پکار دی چې دا حکومتونه راشي او دلته د خپل مسلې چې دي دا د مذاکرات ولارې حلقه ور سره د افغان ولس نه هم مونږه دا مطالبه تر کو او ګیلم کو. هر سړی دا یو کردار چې هغه اهم دی پکار دی چې جنگ ته څوک پکې و نه وهی عام ولسم په دې کې یو خپل ذمہ دارانه کردار ادا کا مثبت کردار ادا کا څنګه چې نن مونږ راوتلی یو خپل حکام نه مطالبه کوو دلته واکونه کوو پکار دی چې هغه طرف ته خلک هم د ذمہ داري مظاهره وکا.
سوداګرو او اقتصاد پوهانو په روستیو کې ویلیو افغانستان سره په شریکو پولو پر لپسې خطر رامنځته کېدو د لاسه افغانستان سره و 100 میلیونه ډالر تجارت او د سره مرکزی ایشیایي هیوادونو سره 1500 میلیونه ډالر تجارت په راتلونکي کې نور اغیزمن کېدای شي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د اسلام آباد د بشري حقوقو فعالانو د پاکستان څخه د وستونکو افغان کډوالو په ځانګړي توګه د خزو په اړه اندېښنې څرګند کړې دي او یو ځل بیا غوښتنه کړې چې دوی ته د پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد ډیوا خبريال را بیا پیر وړاندې کوي.
د مارچ په اتمه په اسلام آباد کې سوي د عرت مارچ په محل د بشري حقوقو فعالانو د خپل حقوقو د غشتونو ترڅنګ د افغانستان د شوزو د حقوقو لپاره هم ژغ اوچت کړم او ویل چې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ننه او بهر تر ټولو زیاتې افغان شزي او انجونی اغیزمنی سوي دي.
افغان خواتین کې ساتو مرحله
د افغان شوزو سره خو تر ټولو زیات ظلم کیږي.
د ټکنالوژي او معلوماتو په دې دور کې د دوی پر تعلیم او کار بندیز دی او کورونو کې کېنول سوي دي. باید د ټولې نړۍ ښځې د دوی د حق لپاره ژغ راورسېره کړي.
په عورت مارچ کې په پټه ګډون کوونکي یوې افغاني کډوالې د پیژندلکو نه ښودلو په شرط ډیوه ته وویل د پاکستان په شمول ټوله نړۍ افغانان بیرته هلته لیږل غواړي چېرته چې ژغ هم نسي اوچتېدی او د حق غوښتنه خو د لرې خبره ده.
زه درې کاله وړاندې د افغانستان څخه راغلی وم. زما کوچني ماشومان دي. د طالبانو له وجې افغانستان ته نه سو تلی، نو چېرته ولاړ شو؟ زه د پاکستان حکومت څخه خواست کوم موږ دې دلته پرېږدي یا نورو هیوادونو سره خبرې وکړي چې یو دریم هیواد ته زموږ د تګ مسله حل سي.
پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو پړه په افغانستان کې دننه توندلارو باندې اچوي او وایي په ملک کې د تاوتریخوالو پیښو کې د افغان کډوالو د ګډون ثبوتونه لري. خو افغانستان کې واکمن طالبان دغه تورونه په سختۍ سره ردوي او غوښتنه کوي چې افغان کډوالو د ویستلو عمل دې وځنډول سي. د روان مارچ په اوومه پاکستان افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته هم امر وکړو د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې له هیواده ووزي او یا د اپریل د لومړۍ نیټې څخه په زور د وستل کېدو له خطر سره مخامخ سي.
افغانستان کې ایس جون نشته د ښځو پاره ورکوټي جنکې کم چې دي شپږم پورې تعلیم حاصل کولی شي، هغې نه پس لکه څه ژوند به یا نه کار کولی شي نه مخکې تعلیم حاصل کولی شي، او کم چې دي افغانیان کم چې دي هغه پاکستانیان پاکستان کې څه افغانیان پاکستان کې 50-50 سال نه دلته اوسېږي، نو کم چې دي دا ملک دا غریم دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له اړخه د مارچ په اوومه خپور سوو معلوماتو له مخې کال 2023 اکتوبر کې د اسناد نه لرونکو افغانانو د وستلو عمل شروع کېدو راهیسې په زور وستل سوو د 40,000 افغانانو په شمول تر 2,240,000 څخه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، چې د یوې اندازې تر مخه پکې د 400,000 څخه زیاتې ښځې او ماشومان دي.
افغان ریفیوجیز کو ایسی خواتین کو
افغان شدی د تورن خلګو پرنګ د کورونو څخه نیول کیږي او واپس خپل ملک ته لیږل کیږي. دغه شوځو کې سیاست مداري، مطبوعاتي غړي یا د بشري حقوقو فعالان سته چې خپل ملک ته د تلو سره ورته د ژوند خطر دی. زموږ غوښتنه ده چې د افغانانو د وستو عمل دی په سمدستي توګه وتړل سي.
د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو هم د افغانستان څخه غوښتي چې د شوزو او انجونو پر حقونو دی بندیز ختم کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. په داسې حال کې چې تر ټولو نړۍ کې د مارچ اتمه د میرمنو د حقونو ورځ مانځل شوې، افغان ښځو له پاکستان څخه د جبري ستنولو پر ضد په پیښور کې احتجاج ثبت کړی. دوی غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ښځې د کار زده کړې او له ګڼ شمېر مددونو سره مخ دي. په دې شرایطو کې د دوی بیرته لیږل د دوی ژوند له خطر سره مخ کول دي. نور تفصیل تاسو ته هم د وی وی آشنا په دې رپورټ کې وړاندې کړو.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د حقونو ملاتړو او یو شمېر غورځنګونو اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. معترضې میرمنې وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې په کورنۍ حبس کې دي.
من به خاطر اپارتاید جنسیتی در افغانستان از وظیفه‌ام برکنار شدم و خواهرانم به خاطر دختر بودن یا زن بودن اپارتاید جنسیتی از مکتب به خانه خانه‌نشین شدند.
زنان در حبس خانگی به سر می‌برند. زنانی که در برابر این گروه سرکوبگرانه تروریستی استادگی کردند با تهدیدهای جدی زندان، شکنجه و یا در تبعید قرار دارند.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د مارچ اتمې پاړه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول ګوښه کېدو سره مخامخ دي. دا بندیزونه نه یوازې له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان د پرمختګ مخه هم نیسي.
بلخوا د بشری حقوقو سر سازمان پر نړیوال ټونګه کړی چې د طالبان لخوا د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو اونجونو له حقوقو څخه د سرغړاونو د دوام له عمله دی د غډله جواب ویلو ته حاضر کړی.
اوس باید نړیواله ټولنه او نړیواله محکمه حقوقي بهیر پر مخ یوسي او همدارنګه طالبان جواب ویلو ته حاضر کړی چې د غډله خپل دغه اقداماتو ته د پایټکی کیږي.
د بخن نړیوال سازمان په ویلامی کې ویلي چې واکته طالبان رسیدو د دلیل عام ژوند څخه د خزو د لری کول لپاره له اتیا زیات ناوړه او ظالمانه فرمانونه صادر کړي او د طالبان د بندیزون له کبله 1.4 میلیون نجونې لزده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ټولنه کې د خزو په معنی لرونکو مشارکت ټینګار کړی دی. کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول شوی او کوم حقونه چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړي ښځو ته د هغو حقونو په ورکړه او ساتنه ځان مکلف بولي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د وایس اف امریکا دیو ده. امریکا په سرکاري توګه خپل وګړو ته پاکستان ته سفر نه کولو هدایت نامه جاری کړې ده. په خصوصي توګه هدایت نامه کې د خیبر پختونخوا، پخوانی فاټا، بلوچستان او د پاکستان ولقي لاندې کشمیر په حق له ویل شوې دي چې دغلته د ترهګرۍ او د نښتو امکانات زیات شوې دي. څېړونکي د هدایت نامې په اساس ویره څرګندوي چې روانو وختونو کې سیمه کې د امنیت حالات نور هم خرابېدلی شي. تفصیل د سیمینار د ریوا خبريال مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ماهران وايي پاکستان ته د سفر نه کولو په باب د امریکای د خارجه وزارت د دې هدایت نامې توقع میاشتې موړاندې کی دا ځکه چې د ترهګرۍ نړیوال جدول 2025 رپورت کې پاکستان د ترهګر پیخو او وسلوالو نخطو په حواله د نړۍ دوه متاثره هیواد ګرځول شوی دی.
نو ما تخکاری چې اوس د پاکستان واکدارانو او د امریکای دا ټیکټیکلی یو الائنس کیږي لګیا دی چې دلته بس داسې کاروایان کیږي او بیا ما تخکاری چې دا سی بابا یو تھیټر جوړیږي. نو دا ځکه د امریکای خپل خلکو ته دا ویډیو چې لګ پام کوي.
ډاکټر اختر علی شاه زیاتی 13 فروری کې د امریکا یو تھنک ټینک یونائیټیډ سٹیټس انسټیټیوټ آف پیس او د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل رپورټونه جاری کړل چې افغانستان کې د القاعده، اسلامک سٹیټ آف خراسان او 25 نور داسې تنظیمونه یو ځل بیا د منظم کېدو حالت کې دي. وایي دغه رپورټونو کې پاکستان کې هم د دغه تنظیمونو د سیوا کېدو په حق لویل شوې دي. د مارچ په 2 نیټه د داعش فعال غړی شریف الله د پاکستان سرحدي سیمو کې نیول شوی او امریکا ته حواله شوی چې جواب کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان ستاینه او مننه کړې و.
نو دروځي په میاشت کې هم د مسلمانانو بیا د سیمې د خلکو اجتماعي چې کم سرګرمي غړی رضایتي ورپسې بیا د اختر روزي دي. بیا دا چې د اختر نروسته دلته کې زموږ سیاسي جماعتونه او د اپوزیشن ډلې د مخالفې ډلې چې کم مشران دي هغه د یو تحریک تابع هم کوي. نو په دې ټول صورتحال کې کچره دلته کې د سیاسي اړې غړې هم وي او داسې د اولس داری اجتماعي سرگرمی هم وي په داسې حالاتو کې کد ترهګر او سرگرمی سی واقعي او داغه حوالے سره اطلاعات راځي د تشویش خبره.
د ترهګرۍ د سارنې نړیواله اداره انسټیټیوټ فار اکنامک اینڈ پیس پل د 2025 رپورٹ کې وای پاکستان کې 2023 کې د ټولو تر هغه پیخو او دغه نتیجه کې د مرګ جوب لو شپږ نوي فیصد برخه د پښتونخوا او بلوچستان سره د سیمو کې رامنځته شوې ده. خبري ادارا رويټرز د خپل سرچینو په حواله وای د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان په وګړو امریکا ته په تک د بندیز لګیدو امکان هم شته. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ده. پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ګول یا دوشنبه په ورځ د مانیټری پالیسۍ کمیټې غونډه رابللی چې د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د سود شرحه مقرره کړي. اقتصاد پوهان وایي امکان نه لري چې د سود په شرح کې زیات کمی راوستي شي، ځکه د بجټ وړاندې په ملک کې د ګرانۍ هم امکان دی. نور تفصیل تاسو ته د سیمینار دی خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
روان کال د جنوري په میاشت کې سٹیټ بینک د سود شرح 1% راکم کړی و، او د تیر کال جون راهسي د سود شرح د 2% نه 12% ته راکوزه شوې، او په دې کې 10% کمی راغلی. اقتصاد پوهان وایي امکان لري د سود په شرح کې بدلون را نشي.
دا پوسیبلټی ده چې هم دا برقرار وساتي. دا غیغه وجه دار چې اوس په پری بجټ میټینګ سٹارټ کیږي، او هغه کې به سر ډیسیژنز دا سی غستل کیږي، او مارکیټ بیا دا غی ریاکشن ته ګوري. د پری بجټ نمخ کې او ای ایم ایف سره د دې چې کم کمټمنټس کیږي هغه ته وګوري، نو د مهنګای با هغه سي نری اکشن کوي. شرعي سود هم په دې کرنٹ ریټ باندې وساتي.
د مانیټری پالیسي غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د ای ایم ایف سره د پاکستان د $4 د پور لومبي جایزه روانه ده، او دا امکان هم شته چې د راتلونکي بجټ وړاندې پاکستان ته د پور دویم قسط ورکړي. خو ای ایم ایف غواړي چې پاکستان اقتصادي اصلاحات عملي کړي او په خپل آمدن کې زیاتوالی راولي. د ای بی آر شمیرې ښایي روان مالي کال په اتم میاشتو کې 640 روپۍ مالیاتي خساره راوړاندې کیږي. خو پوهان وایي د ګرانې رفتار کم شوي او سټیټ بینک به د سود په شرح کې د احتیاط نه کار واخلي.
پاکستان کې د شې چکم ګرانی د نوغه 1.5% ترغلی دا چې دا د 13 نه کالو دا په یو میاشت کې د ټولو نه کمه د ګرانی شره ده. نو د دین د سرکاري چې د مارچ باندې چې ولکم مارچ باندې چې کم د مرکزی بانک په کم شره سود تعین کوي، نو کاری دا چې مزید په پدې کې کمی راځي، او دا کمی څومره کې دي شي دا 0.5% پوری کې دي شي، او دا یو امکان شته چې ایست تبدیلی پکې رانی شي.
دا شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه د ګرانې رفتار 1.5% تراکم شوه، او مجموعي ګرانی روان مالی کال په اتمیاشتو کې 15.8% ده. پوهان وایي مرکزی بانک په 13 مانیټری پالیسي کې ویلي وو روان کال په اخیری سه ماهه کې د ګرانې امکان دی، او د دې رفتار د 1.5% پورې زیاتی دي شي. په 13 مانیټری پالیسي کې سٹیټ بینک د پرمختیا شرح د 2.5% نه تر 3.5% پورې اټکل کړی و. خو پوهان وایي اوس هم زراعت او صنعت د جمود ښکار دي، او مثبت پالیتونو ته اړتیا لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ڈیوا د خبری خبرونه تاسو نه خپنی غاده واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه ګوري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ډیجیټل اساسو او د بیټکوین د زیرم جوړولو په سر د خبرو اترو د پاره د کریپټو کرنسی مشرانو وایټ هاوس ته راولیلو. په دې اړه تفصیلي رپورٹ د وی او اے میشل کوین تیار کړی دی، تاسو د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
صدر ډونلډ ټرمپ د ډیجیټل اساسو یا شتمنو په سر د خبرو اترو د پاره د کریپټو کرنسی د صنعت مشرانو ته د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې هرکلی ویلی وو.
زه خبر یم تاسو کار کړی دی. څوک پکې د هغه وخت راهسې کار کوي چې لا خلک پرې نه پوهېدل چې څه روان دي. زه تاسو ته شاباسی درکوم. دا یو غټه ورځ ده.
دا غونډه د کریپټو کرنسی د صنعت په حق لا د امریکا د پالیسي ډرامایي بدلون پنخه کوي. د کریپټو کرنسی د صنعت ستر لوبغاړو د بایدن انتظامی دخوا د ضابطو او د دې امریکولو د هلو زلو شکایت کوو. ټرمپ تیر کال د کمپاین په وخت د کریپټو سره تړلی یو شمیر لوزونه کړي وو، او د کریپټو صنعت د په بیا انتخاب او د لوړې مراسمو لپاره په میلیونونو ډالره خرچ کړي وي. د سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د کریپټو کرنسی د زنو کمپنیانو خلاف مقدمه ختم کړی دی.
My administration also is working to
زما انتظامی د کریپټو خلاف هم د وپاقي بیوروکراسي جنگ د ختمولو د پاره کار پیل کړي، کوم چې رښتیا خبره ده. د بایدن په وخت کې ډیر تیز روان وو.
ټرمپ د بیټکوین زیرمه یا ذخیره جوړولو د پاره یو انتظامی امر لاسلیک کړی دی. د امریکای حکومت د جرمونو یا مدني شتمنو د ضبطولو په وجه بیټکوین ضبط کړي. دا وخت په نړۍ کې تر د ټولو زیات د بیټکوین تجارت کیږي. ټرمپ ویلی دی چې حکومت به قبضه کې اخستل شوی بیټکوین اوس د خرڅولو په ځای ځان سره ساتي. ټرمپ ویلی دی چې د دې لپاره به د ټیکس رقمونه نه استعمالیږي. د اکتوبر په میاشت کې د پیو ریسرچ سنټر د نظر پوښتنې تر مخه زیاتره امریکایان د کریپټو کرنسیانو د تحفظ او اعتبار په اړه اندېښنه لري. نقادان وایي کریپټو کرنسیانې د صارفینو او د اقتصادي نظام دواړو لپاره خطرناک دي. د ټرمپ د انتظامی د خوا د بیټکوین زیرمه جوړولو سره کېدلی شي د ډیجیټل اساسو په حق لا د ځینو سرمایه کارانو باور سیوا کولو کې مرسته وشي.
دا د کریپټو کرنسی د قانوني کولو په لو یو ګام دی. که حکومت د ځان سره وساتي او ځان سره یې پاتې کړي، زما په خیال دا به یو اشاره وي چې د دې اخیستل قانوني دي.
ځینې څېړونکي وایي باید امریکا دې د کریپټو کرنسی د مارکیټ مشر وي.
موږ په عملي توګه د رایج کرنسی د نظام سره یو متوازی دویم مالی نظام جوړ کړی دی. دا د امریکې لپاره د امریکني وګړو په مفاد کې ده چې تر څو نه غواړي چې مالی ځواک د لاسه ورکړي، باید په دې میدان کې خپل رول ولري.
د بیټکوین زیرمه یا شتمنو جوړولو په لو تر ټولو لومبه ګام دا دی چې دا را معلوم کړی شي د امریکا سره څومره بیټکوینز دي. د وایټ هاوس چارواکي اټکل کوي د حکومت سره نږدې 2 لک بیټکوینز دي. د دې قیمت نږدې 18 بلیون ډالر جوړیږي. د وایس آف امریکا د میشیل کوین د پاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
شوق او اقتصادي ګټه یو امتزاج ګڼل کیږي. په پښتونخوا صوبه کې د مرغانو پالنه او د هغوی نسل زیاتول اوس یو باثباته کاروبار ګرځېدلی. د ډیوا خبریال ملک وقاص د تاوسانو یو فارم ته ورغلی دی او دغه ځنه یو رپورټ جوړ کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په پښتونخوا کې ګڼ شمېر خلک د مرغو ساتنه نه یوازې د شوق لپاره بلکې د کاروبار لپاره هم کوي. یامین خان چې د تاوسانو یو بریالي سوداګر دی وایي چې د ده د تاوسانو سره مینه د یو شوق په توګه پیل شوې وه، خو اوس یې دا یو مستحکم کاروبار جوړ کړی.
ما شوق مو ډیر سوچ مې یاره زه به د دې تر ما او بس د دې ډیمانډ هم ډیر زیات دی چې پوره کولې نشم. دا تاوس ورته وایي فل لکې کې کورې کولم ساتلی شي او جی او 50-60 انډے کوي، ډیر فائدہ ناک شی دی. کچا ورته سوچکو د بزنس په لیول باندې ډیر زبردست شی دی کور د پاره. الحمدللہ اوس ما سره دې ټایم کې 50-60 دانی اویلیبل دي. دیکھے ما سره جی انڈین شته، انڈین امپورٹ کوم. دیکھے ما سره سری لنکا شته، پاید اغز سری لنکا نه امپورٹ کوم. خیخی پرندی دا هر ملک نسل سره اویلیبل دي.
په پښتونخوا کې یوازې د مرغانو ساتنه او د هغې کاروبار خبره نه ده، بلکې دلته وخت په وخت د ځناورو او مرغانو نندارتونونه هم کیږي چې مقصد یې په خلکو کې پوهاوی زیاتول دي. د ایکوسیستم متوازن ساتل او د ساتونکو لپاره ذهني سکون برابرول هم دي.
الله تعالی چې د دنیا کې سسیزم پیدا کړی دی نو هغه د انسانانو د فائدې لپاره دی، خو کومه هغه په صحیح طریقه استعمال کړو. دغه مثال د ځناورو دی، بعد وخت کې انسان ډیر ټینشن کی، ډیر په وسوسو کی، نو د ځناورو سره چې هغه امختشي نو دا هغه ذهني سکون وته ملاو شي. او دا یو شوق هم دی چې زمونږ ماشومان او لوی او واړه په دې کې چې دی نو حصہ اخلي.
د تاوسانو د خپل مینوال یوازې سوداګر نه دي، بلکې عام خلک هم غواړي چې دا نایاب مرغان وساتي. جانگیر خان د تاوسانو شوق دی او د یامین د فارم څخه د تاوسانو یو جوړه اغستې.
د سره ډیر خولي خولي تاوسانو ولاړ دي، دنم یو جوړه واشته پایډو رړه خموي چې دا ټول دی عالم، خو اوس دومره گنجائش نشته. او مونږ ته ډاکټر هم ویلي چې دا ډیپریشن د پاره ډیر خسیز دی، نو لکه ځناور ټول خدي، خو ما وی چې دا تاوسانو به یو جوړه وساتو نو دا ټولو نه خده پکې.
د تاوسانو ساتنه د خپل شوق او اقتصادي پرمختګ یو نوې سپه ده. کدا یو شوق وي یا کاروبار، نتیجه یې د تل لپاره مثبت وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
در وایس آف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان صوبه کې په نشو اخته ځوانانو د بحالۍ غیر دولتي مرکزونه وایي په صوبه کې په نشو اخته کسانو شمیره زیاتیږي. دوی وایي مرکزونو ته د آیس په نشه اخته کسان ډیر راوستل کیږي چې ګڼ پکې کم عمره ماشومان دي. حکومتي چارواکي بیا دعوی کوي صوبه کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په پراخه کچه عملیات پیل کړي. تفصیل تاسو ته هم د بلوچستان ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې د سند کراچي سره پر سرحد پرته زلاحب کې نشې توکو ادي کسانو علاج کوونکې اداره کې یو تنکی ځوان محمد ابراهیم هم زیر علاج دی. دوی د بشند شار اوسیدونکي دی. وای په هوټل کې خواري کشل چې د ملګرو سره په نشه اخته سو.
په نشو باندې اخته شو د هسپتال راغلی یم. اوس ماشاءالله ښه قرآن شریف مې زده کړم. اوس د قرآن شریف حفظ کوم. زه دغه نسل ته دا وایم دغه خلکو سره لیرې ګرځي چې په نشو مې اخته کړي.
د بلوچستان اکسایز محکمې مشر جانګیر کاکړ څومره د مخکې کوټه وایس ویب نیوز ته ویلي وو په بلوچستان کې 2,80,000 کسان په نشه اخته دي چې د آبادی 1.6% دي. د ده په وینا په سرکاري توګه دغه نشانو علاج لپاره په کوټه ختیز بایپاس باندې اداره موجوده ده او هر کال د 500 څخه تر 600 پورې د کسانو علاج کیږي. خو بیا هم نشي توکو اخته کسانو تعداد کې زیاتوالی لیدل کیږي. د سرکاري ادارو تر څنګ په بلوچستان کې ځانی ادارې هم موجوده دي چې هلته هم په غټ تعداد کې نشي سانو علاج روان دی.
تاسو مشره کم عمره تقریبا 8 کال پورې مشره کښنه راغلی او در کم مریضان غل تقریبا 8 کال دی وسم ناسي 8 کال پورې مریضان مشره غلی په دې ګډ ما ویل چې مردونه مریضان علاج کړی دی الحمدلله. مو دا سلسله مردونه روانه ده الحمدلله. چې مش غواړو چې مخته مزید نور داسې لا واري سره ورته په دغه مش په وطن چې دی د لوس لوس کال او پنځلس کال سره مریضان ناش دغه علاج نشته سنا خبر دی خلګه کورو ولا پاکا دی ماخست دی.
په هب شهر کې د منشات ادي کسانو علاج کوونکې ادارې رائټ وی مرکز کې د کراچي سوات او بلوچستان د پښتني سیمو څخه دلته راوستل شوی منشات ادي کسانو علاج روان دی. دغه کسانو څه دارنګ وویل
زما ډیر رقم د خوشحالي علاج روان دی. بهر ما دې د غفلت ژوند تیر دی. د لزم سره ډیر انساني همدردي شروع ده او چې د قران مجید تلاوت د مدرسې علمي او د منځو هر څه ترتیب زموږ د لپاره برابر دي.
او چې د خپل خپلوانو دل تراوسته او چې اوس مې علاج وشو دلته نظام امیش مې او هغه نه چې بس دلته راځي سنټر لراغلي.
د منشاتو د مخنیوي لپاره کارکونکي او غیر دولتي ادارې مشر په ظلمت نورزی په یو خبري کانفرنس کې خبرداري ورکړی وو چې افغانستان کې نشي توکو کښت باندې د بندیز ورسته په بلوچستان کې کښت کاروندا په غټه کچه شروع شوی ده چې له عمل او عام خلکو ته د منشات رسایي په اساني کیږي. خو دغه ادارې مشر کم اعداد شمار نه دی ورکړي چې په څومره منطقات دغه منشات کرل شوی دي. خو د بلوچستان حکومت د نشي توکو د کښت د کاروندې په ځد خپل عملیات هم روان کړي دي. چارواکي وایس په مسخیلو لورلای کلاسیپلا پشین غی کولو بارکان زلو کې په سوونو اکړم زکه باندې ولاړ تاریاکو او د بنګو پسلې د بینه وړې دي او د 200 نه زیات کسانې نیولې دي. اکثریت د افغانستان د لمن سره دي او د دې په ځید قانوني کاروایی پیل کړي ده. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
د ډاکټر وای په روجا کې د شوګر د زړه د ګردو د نورو دایمي ناروغو ښکار خلکو ته د احتیاط نه کار غسل پکار دی. نور حال تاسو ته هم د سیمینار دی خبريال عبدالرزاق په رپورت کولا دی کوي.
د صحت ماهرین وای د شوګر ښکار زیات تر تنان روزنی ولې شي. خو هغه مریضان چې د شوګر کچې ډیره لوړه او یا ډیره ټیټه کیږي باید د روزنی ولو څخه پرهیز وکړي.
های ریس مریضان هغه دي چې د چا شوګر ډیر زیات چلیږي یا د شوګر د وجې هغوی کمپلیکیشنز ډیول کوي لکه د هغوی ګردې کمزوري شوي یا هغوی ته چرته زړه بیماری شوي یا هغوی ته چرته فالج شوي دا قسم خطرناک دي. یا هغه مریضان د چا چې شوګر بار بار کمیږي دا خطرناک دي. که پرس که شوګر کم شي دا زیاته خطرناکه خبره ده په مقابله د دې چې شوګر زیات شي. ځکه که شوګر کم شي نو دا انسان بې هوش کېدی شي. دا انسان د دماغ ته پرمننت ډیمیج کېدی شي او دا مریضان چې پرمننت کوما طرف ته هم تلی شي. نو په دې وجہ دې مریضانو کې زیات احتیاط پکار دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د صوبې په کچه د شوګر مریضانو شمیر د 8.9 میلیونه ده چې 55% یې ښځې دي. ډاکټران وایي په ټولنه کې د شوګر مرض سی واقع دو سره د ګردو د مریضانو شمیره هم لوړه شوې ده. د روغتیا د چارو پوهان وایي د کومو ناروغانو چې د ګردو مرض په لومړو دریو درجو کې چلیږي نو هغې د ډاکټر په مشوره روژه نیولی شي. خو د کومو مریضانو چې د وینې په ټیسټ کې د کریټینین مقدار د دریمې درجې نه سیوایي نو د روژو نیولو سره یې وضعیت نور هم خرابېدلی شي.
خو که څلورم او پنځمې درجې مریضان وي سی کې ډي والا کمزورتیا یې سیوا وي د ګردې مرض نو هغې ته موږ اجازت نه ورکوو. د هغې روژې نیسلو سره چونکې د هغې په وجود کې د اوبو کمی راتلو خدشه وي د نمکیاتو سیوا کېدو خطره وي بلڈ پریشر دوائیں گڈی وڈی شی ٹائم ڈسٹرب شی بلڈ پریشر سے واقع دو خطرے گردے ٹیسٹوں اور سر خرابی کی اور گردے مرض درجہ سے واقع کی دغ سے عارضی کمزورتیا کر چاہے گردی اوشی اگئی تو بالکل اجازت نہیں بھی اگر اگر ٹونگ چنگ کے اگر عارضی اسٹیج نہ روان بھی گردے ریکور کے دو دپارا نو اگو تا دو بو خاص مقدار ضرورت ہوئی ٹائم پر ٹائم دوائی ضرورت ہوئی
د ډاکټرانو تر مخه د پاکستان په کچه د ګردو ناروغانو څخه 2 کروڑ او 600,000 خلک متاثر شوي دي چې نږدې د 2000 تنانو پکې ګردو کار پرې خو دي او د ماشين په مرسته سره ژوند تیري د صحت ماهرین وینا ده چې د یادو مرزونو تر څنګ د کینسر مریضان د زړه د دایمي ناروغو ښکار تنان او سیروسس زیاده یيني ناروغانو د پاره هم د روجي نیولو نه پرېس کول اړین دي
ارګه چې هپټټس بی او سی ان ډېر زیاته کمزوري کی او دا یو قسم اوس د خپل کار پریک دی دی کنډیشن تا مونږ بیا خپل جب کې سیروس وای او دی سیروس دا وجه بیا پا خېټه کې وب کیږي مریض دا وینول ټیک ولې شي دا مریض بے هوش کی دی شي د کوم مریضانو چې اینه خراب شي نو په دې کې دا مریضان چې دی فردر کمپلیکیشن ډیولپ کولی شي
د روغتیا د چارو پوهان وای د میدی بیماران روجي نیولې شي خود وی تبا په زیات خوراک د غړو او مساله دارو شیانو او په یوځې خوراک کولو کې ډیر احتیاط کول یي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د روزې په میاشت کې پاره اماراتو کې کڅو هم په جمعتونو کې وړیا خوراک ملويږي خو ځینې مسافر بیا په خپل دیرو کې خوراکونه تیاروي. تفصیلی تاسو ته هم د دوبۍ نه ډیوا خبریال عرفان بادر وړاندې کوي.
د دوبه په یو جماعت کې روجماتي خلک راجم دي. د مسافر له هر ورځ یو تنظیم د روجماتي بندوبست کوي. د دغه تنظیم یو غړی وای داسې په سلګونو جماعتونو کې د خلکو لخوا هر ورځ داسې مسافرو ته خوراک ورکړل کیږي.
یہ سارے لوگ الگ الگ نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی انڈیا سے ہے, کوئی فلسطین سے ہے, کوئی لیبیا سے ہے,
صد پاکستان صد فلسطین یہاں پہ آ اور لیبیا دی درز خلق راضی اور زمین سرا قوم
جتنے بھی ایونٹس ہیں
رشید خیرات کا بھی پروگرام کی نو پر کڑائی کو
جو مسافر وے داس نے دگنی ٹول مسافر ویڈیا رجماتی لتک کی وی جان ل دمیاست پہ حساب سامان روڑلے روجی میاست ہنڈوالی پہ زیادہ راضی خو روجہ خپل دیرا کے ماتے وی
او مو خو سلو پینز ملگریو کام رکی او ٹول خ ماحول دے پکی او یو ملگری روٹو تشی بل فروٹو تشی بل سالن تشی یو چای تشی او ډیر خپل پروگرامی نو کور پشان ماحولی او یو زای روجہ ماتے او کو نو ډیر مزه او کی او خو خپل وخت ری
ویڈیا خوراک ورکون کے دغه تنظیم سرا پسلګونو ځوانان د هدای خدمتګارانو په توګه کار کوي. ویلا د بیلابیلو زینو تیار خوراک راځي. دوی اواز روزنیونکو تکیدی او بیا سپای کوي.
هلپینګ ټو ډیستریبیوټ فود ټو ذوز هو نی
مونږ دلته ضرورتمند ته خوراک تقسیمولو لپاره راټول شوی یو او د هرې روزي میاشت کې زموږ کوشش وی چې د خیر کارونو کې برخه واخلو او عرب اماراتو کې د سکه کارونو کې برخه اخیستل ډیره اسان وی.
متحدہ عرب امارات کې د داسې خدایي خدمتګارانو یو شمیر تنظیمونه دي او د یو سرکاري ادارې لاندې کار کوي. دوی سمود کار کولو پس ګولډن یا لسکلنې ویزې ته هم اپلای کولی شي. روزه کې په عامه توګه لیدل کیږي د سم مزدورانو ډیوټي په وخت ختم شي نو دوی ځان له پخلی کوي. کوم چې په ډیوټي وي نو دغه شان په جماعتونو کې روزه ماتي کوي. عرفان بہادر
وائس آف امریکہ ڈیوا یو اے. در وائس آف امریکہ ڈیوا دا خبری خبرونه تاسو نه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتل کستا سونه دا خبرونه پات شو وی نه خپل غم نه وی کتلی او د روجې پوره اړه وجه باندې نو تاسو بیا هم ورستا د وی وی ډیوا په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتل شي او دا د خپل ملګرو سره هم شریک کول شي. تازه معلومات لپاره تاسو د وی وی ډیوا ایکس او یا د پندور رپورټونو لپاره تاسو د وی ډیوا انسټاګرام هم فالو کولی شئ. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصرالله خان د دې خبرونې پروډوسر ما وحش جلیل او انجینران تاسو نه اجازه غواړم. خدای پاک.